زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ژوندۍ خبرونه د مشال ترانلاند بحث کې تاسو هر کله کوم. نن د اکتوبر 9 نیټه ده. پوره 14 کال وړاندې په همدې ورځ امریکا په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې دا ډول په دې هیواد کې یو نوې جګړه رامنځته شوه چې تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. د امریکا هدف په افغانستان کې القاعده شبکه له منځه وړل او د ترهګرو مرکزونه ورانول. تر هغه وروسته په هیواد کې بیا رغونه، حکومتداري او د جمهوریت وده هم د امریکا له اهدافو څخه وه. دا چې امریکا تر کومه حده په خپلو اهدافو کې بری ترلاسه کړي او اوس له کومو ګواښونو سره مخامخ ده. د نن د مشال ترانلاندې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې میلمانه مو ټول له افغانستان را سره د ټلیفون پر لیکه دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل، د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی او په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څیړونکی حکمت الله اعظمي را سره په دې بحث کې برخه اخلي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. له ژورنالیستي اصولونو سره سم باید یادونه وکړم چې د تخلصونو پر ورتوالي سربیره له حکمت الله اعظمي سره څه ډول خپلوي نه لرم. به هر حال جنرال عتیق الله امرخیل صاحب، لومړی به امنیتي برخې ته راسو. امریکا چې د څه لپاره راغلې وه، آیا هغه اهداف یې ترلاسه کړل؟ یعنی د القاعده شبکې ته ماته ورکول او د ترهګرو په ټنځایونه له منځه وړل، ستاسو نظر څه دی؟
کومو مخی چې امریکای کله چې په افغانستان باندې یرغل وکړ او اسلامي امارات ختم شو، طالبان پراګنده شو، لاړو خپلو کورونو ته یا له هېواد ووتل، په اوله مرحله کې په دوو اولو کلونو کې واقعا په افغانستان کې یو نسبي سوله مابین ته راغلی وه، آرامي هم وه، او هغه پیسلې چې په بون کې وشوې چې هغه د ترهګرو ختمول دي او د ښه حکومتدارۍ په باره کې دي او په څنګ دي کې د مخدره موادو له بینه وړل دي، دا هغه خبرې وې چې د افغان ولس او افغانانو ته ډېره هیله درلوده. ولې کرا کرا امریکا په دغه وخت کې چې په افغانستان کې نسبت آرامي وجود درلوده، دوی ده اصلی مسائل چې د افغانستان د آبادۍ په خاطر و، د باسازۍ په خاطر و، حکومتی چندان توجه و نه کړه. کوشش دا وکړه چې د طالبانو سرمشري ده یا سپینګیري یا لویان یا مشران یا قمندانان کور په کور ولټوي، یا ګوانتانامو ته ولیږي، یا د باګرام زندانو ته ولیږي. یا په دې وخت کې بدبختانه یو بل حالت هم راغی چې هغه شخصي بندیخانې د بعضي امریکایانو یا د هغو د طرفدارانو لخوا مابین ته راغلی چې خلک کرا کرا د تکلیفو خواته روان شو. بالاخره بیا طالبان سره راغونډ شو، سره راوټوکېدې او په جنوب د افغانستان کې، په جنوب غرب د افغانستان کې د روزګان نه شروع بیا دوی سره تنظیم شو او بالاخره جګړې روانې شوې. او جګړه حتی دې حد ته ورسېده چې اوس په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. یو کار که په امریکایانو هغه کړی ده، هغه دا و چې د القاعدي سرمشري ده چې هغه بن لادن و هغه په پاکستان کې وواشه یا چې دا نور مشران هم له بینه لاړې، مګر د هغو له بینه تلو د افغانستان جګړې باندې هېڅ تاثیر ونه کړ. جګړه هلمند ته لاړه، جګړه کندهار ته لاړه، جګړه په جنوب و جنوب غربي ولایتونو کې زور واخیست، شدت یې واخیست. او امریکانو هم له ټولو حقوقو د بشري نه عدول وکړ، په کلیو بمباری وکړې، په ودونو بمباری وکړې، حتی په مړیو باندې بمباری وکړې، حتی دین ته احترام ونه کړ، په مړیو باندې حتی دوی متیازې وکړې، قرآن شریفونه یې وسوځول، خلکو کورونه یې په سپیو ولټول، خلک په تکلیف کې تل چې افغانستان کلتور عنعنه چې هغه د افغانستان ناموسداري ګڼل کېږي او په دې باندې افغانان ډېر افتخار کوي، دوی هغه ټول تر پښو لاندې کړې او فقط دې فکر باندې وو چې دوی به په خپل زور باندې وکولی شي په افغانستان باندې خپل حاکمیت ټینګ کړه. او په کرا کرا باندې دوی کوشش دې وکړي چې په افغانستان کې نوی فوج، هغه د فوج پاتې شونې چې یو څه پاتې وو هغه هم له بینه یوړې، او په بمباره په وخت کې هغه بعضې فابریکې او بعضې کارخانې چې وړې وړې الوې هغه هم دې له بینه، یعنی د اردو خپله اډانه کاملا له بینه لاړه. دوی کوشش کوي چې نوی اردو که نوی کیپ یا په اصطلاح د ملي اردو مابین تر راغله.
جنرال صاحب، پر ملي اردو د نو پوځي ځواکونو رامنځته کېدو به وروسته خبرې وکړو. اوس مې پوښتنه دا ده، بیا به نور میلمنو ته ځو، چې لکه څنګه چې تاسو ته ویل، په لومړي سر کې نسبي آرامي رامنځته شوه، داسې ښکارېدل چې امریکا تر سره د خپل اهداف ترلاسه کړي دي. لامل څه و چې بیا جګړه پیل شوه، بیا ناامني رامنځته شوه د طالبانو او وسله طالبان په شکل کې؟
د دې ته دوه عوامل وو. یو عامل خو هغه و چې دوی په نامه د شمالي تلواله چې موږ ورته وایو په افغانستان کې په دې باندې شهرت لري، او دوی په خپلو جګړو په خپلو مابین جګړو کې هغه د طالبانو سره مخکېل شو، او دوی له طالبانو نه ماته وخوړه، لاړه شمال خواته. کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه او دلته امارت له بین راغ، دا قدرت ټول هغو ته انتقال کړ چې هغه دوی د افغانستان په تاریخ کې کوم ښه نوم هم نه درلود، او په څرمن کې ډېر هغه کارونه کړي وو چې د افغانستان خلکو ته د زغملو وړ نه وو. د حکومتدارۍ په وخت کې فوق العاده فساد زیات و، او فوق العاده جګړې زیاتې وې، ناامني فوق العاده زیاته وه. توپک سالاري و دلته په نامه دي چې هر ځای کې پوستې وې، پازای کې خلک زورول کې دی، جنگونه و. حالا ډیر وخت په افغانستان کې کلکچن شو چې د دې سبب دي چې طالبان د وځای تر اسیا او کله چې د خلک بیر تر اغله بیا هم څنګه فکر دی باداری کې، او هغه چې خلکو سره تعاون نه شو کولای، خلک به نه راتل نه شو کولای، بلکې د دښمنه یو مسله دی هم ما بین توا شو را په څنګه یې کې امریکایانو هم په طالبانو په څیر ګرځې دي. دا یو عامل څه
صحیح
دا طالبان بیر تر وځي او خلک افغانستان کې بازسازی شروع کړی وی، لپاره چې د خلکو ستونزې حل شوی وی، لپاره چې یو ښه حکومتداري مابند ته راغلی، په بند کې حکومت مابند ته راغی چې هغه بیا هم د دغو خلکو په لاس کې و. یعنی قدرت ټول دې خلکو ته انتقال شوی، او د دوی په اشاره باندې امریکایان د خلکو په کورونو باندې ورننوته، خلکو ستمونه شروع کړه، او خلک بېرته راجع شو، هماغه طالبانو ته مراجع وشو.
صحیح جنرال عتیق الله مرخیل، سره د ټلیفون پر لیک اوسی د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی ته ورزو. ایوبی صاحب، تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې عتیق الله مرخیل صاحب ذکر وکړي چې په لومړي سر کې امریکایانو له شمالي ټلوالې سره اتحاد وکړي تر څو وسلوال له منځه یوسي، او تر هغه وروسته دوی نور پیاوړي سول. ځینې خلک د ولسمشر کرزی به هم په وار وار ویل چې په افغانستان کې جنگ سالاران تر طالبانو وسلوالو طالبانو زیات خطرناک دي. ستاسو په فکر باندې د شمالي ټلوالي یا نور جنگ سالاران چې هغه وروسته د مرکزی حکومت واک نه مني یا پر خپل سر یې ملیشي جوړ کړي، دغه په دې هیواد کې د نامنی څومره لوی لامل سول؟
ټول خبرو په تایید باندې دا ویلی سم چې امریکانو په افغانستان کې یا د یو خاصې پالیسۍ له مخه چې په عموم کې دوی وایي یو څه کوي بل څه، په قصدي ډول باندې په افغانستان کې یو شمېر ډلې چپلې چې هغه باید د طالبانو سره یو ځای خالص سلاسی وایي، او په افغانستان کې د یو منظم نظام څنګه چې دوی ویله د هغه بنسټ ایښوول شوی وایي. مګر دوی هغه کسان سپورټ کړل چې طالبان یې په مقابل کې پیدا شوي ول، د همدوی په مقابل کې د جهاد اعلان کړی وو، د همدوی په مقابل کې تحریک جوړ کړی وو، د همدوی په مقابل کې په زرونو کسان یو د بل څخه څه وژلي ول، او دا دښمني د سیاسي دښمني پر ځای باندې تر ډېره حده پورې په افغانستان کې په شخصي دښمني د طالبانو او د هغه ډلو د مابین چې امریکایانو په څوارلس کالو کې سپورټ کړل په شخصي بدله شوې ده. تاسې په څوارلس کالو کې نه، بلکې په تېرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو، د میډیا او د افغانستان د خلکو سره چې کومې خبرې شوي دي، کېدلی شي چې دا معلومات ولري چې دوی یو د بل سره دومره نفرت کوي چې شخصي دښمني درلودونکي بلاخر ستلي شي، خسته شي او سولې ته به حاضر شي. مگر دی یو دبل وجود د یو بل سره ګډ برنامه کول یا په حکومت کې یو ځای کول حتی د سولې د خبرو دپاره هم آماده نه دي. یعنی د امریکایانو څخه چې غوښتنه دا د ننه پورې کېږي چې باید یو طالب هم ژوندی وي تر هغو پورې امریکا په افغانستان کې وجود ولسي یا د افغانستان حکومت هغه باید ووسي. دا یو حقیقت دی. مګر د نابود کولو د طالب نه د امریکا د وس خبره ده او نه د افغانستان د حکومت د وس خبره ده نه د هغه ډلو د وس خبره ده چې دوی په مطلقه توګه باندې سلای په مځکه باندې کښېږدي یا دی ووژل شي. چې هم دی دوه شیان په افغانستان کې رامنځته کړل. یو دا چې هغه حکومت چې امریکایانو په افغانستان کې جوړ کړي یا هغه نظام اساسي قانون چې په افغانستان کې دی د دوی په سرپرستی کې یا د دوی په کومک په همکاري کې جوړ شو په افغانستان کې د هغه د تطبیق مخه ونیول شول، هغه ته احترام ونه شو. طالب پر وژل کېږي، طالب پر بندې کېږي، د افغانستان په ټول مابسونه په دې نامه باندې ډک دي چې اساسي قانون ته احترام نه لري. مگر په خپل څوک چې اساسي قانون د تطبیق مسولیت لري هغه اساسي قانون ته احترام نه لري. دلته چیر وسو، دلته چپاول وسو، دلته فساد وسو، دلته ناحقه خلک بندیان شول، دلته د ټلیفوني ارتباطاتو په نامه باندې په لاس لاس کاله په شل شل کاله باندې خلک د مابسونو تر شا وګرځېدل، د خلکو جایدادونه لاندې شول. قضایي ارګانونو کې فساد دومره خوج ته رسېدلی دي چې بالاخر ما په هېڅ دي مسلمان لیدلی دي چې د عیسایي قاضي د فیصلې څخه سم الحمدلله سم الحمدلله ویلې ده، د هندو قاضي په فیصله باندې مسلمان راضي لیدلی دي، مګر د افغانستان کې د مسلمان قاضي، مسلمان څارنوال او مسلمان پولیس افسر په تفتیش باندې یو افغان راضي نه دی لیدلی. یعنی ټول د دې څخه شکایت کوي او ټول د دې څخه ستړي دي. او بالاخر دا دلایل ول چې خلکو تر حکومت باندې عدم اعتماد وکړي، د حکومت او د ولس تر مابین یو ډېر اوږد او ډېر خطرناک واټن رامنځته شو. بالاخر امریکایانو په هغه څه چې د تروریزم په مقابل کې چې کومه جګړه وه، دا وخت ټول افغانان په دې باور دي چې امریکا په دې کې شکست خوړلی دی. د مواد مخدر د بین وړلو چې کومه برنامه وه د امریکایانو، هغه په مطلقه توګه د ناکامۍ سره مخامخ دی. باوجود دا چې بینلونو ډالر یې ولګول، مګر په دې دی ورتوارېد ځکه چې د قانون حاکمیت چې کله منځته رانشي په پیسو ورکولو باندې یا په یو شمېر سړکونه چې سړکونه جوړ کړي یا پلچکونه جوړ کړي یا برق په خریداري باندې راوړي. یعنی زه تاسو ته یو لنډ مثال درکوم. د کابل څخه تر کندهار سړک په سوونه میلیونه ډالر باندې مصرف شو، مګر څوک باندې کللای نشي، یا د امنیت لاس باندې کللای نشي، یا پر لارې چې کوم دولتي چارواکي دي پوسټې دي په هغو خلک څه کړي دي، هغو خلک اختکاب کړي دي، هغو د خلکو سره موټر اخیستي دي. یا یعنی کله چې قانون نه تطبیق شوی نو هغه باسازي چې په افغانستان کې شوی ده، په دې کې شک نشته چې ډېره باسازي په افغانستان کې شوی ده، په دې کې شک نشته چې د معارف په معارف کې ډېر پرمختګ په افغانستان کې راغلی دي، په دې کې شک نشته چې سړکونه جوړ شوي دي، بلډنګونه جوړ شوي دي، تاسیسات جوړ شوي دي. مګر هغه داسې دي چې هر لحظه د خطر لاندې دي او ډېر شمېره بیرته تخریب شوي دي او دښمن ته زمینه برابره شوې ده. په ډېره اسانۍ سره چې په یو میلیون ډالرو جوړ شوی مکتب په یو ساعت کې وسوځي او په سوونه میلیونو ډالر سړک بند کړي، د خلکو تګ راتګ د چالش سره مخامخ کړي، دولتي چارواکي په سړکونو باندې کللای نشي، سنجر پر سړکونو باندې کللای نشي، تجاران پر سړکونو باندې کللای نشي. برق په تاجکستان او د ازبکستان څخه خریداري راغلي دي، خلک د بل ورکولو توانایي نه لري، توانایي نه لري، خصوصا دولتي مامورین.
صحیح. ای بي صاحب، پر دغه مسایلو به ورسم باسو کو وسورځو. په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څیړونکو حکمت الله اعظمي د ټلیفون پر لیک را سره دی. اعظمي صاحب، دا راته وایست چې په د امریکا د ولسمشر خاص استازي ریچارډ هالبروک چې اوس مړ شوی دی، هغه یو وخت ویل چې امریکا په غلط هیواد کې د غلط دشمن په ضد جګړه کوي یا ښکېله ده. د امریکا مداخلت په افغانستان کې پر سیمه باندې څه اغیز وکړي؟ آیا رښتیا هم افغانستان د امریکا دشمن په افغانستان کې موجود نه و، بل چیرې و؟ آیا دا جګړه رښتیا هم ناسمه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسی خبره دا ده چې القاعده په افغانستان کې شتون درلودی، او القاعده د امریکا دښمنونه طالبان، او دوی یو طاقت په افغانستان کې نو دوی د افغان طالبانو تر ولکې لاندې په یو بیس جوړ کړی چې په افغانستان کې اوسېدل. نو دا په داسې دغه کې کوروا چې کانټیکس کې صحیح دی چې طالب سره باید دوی جنگ نه وای کړی، مګر ځینی امریکا هم دغه وکړله، ډېره جلا وکړل چې په افغانستان باندې حمله وکړه، او مخکې دین چې یو تفاهم ته سره ورسېدو طالبانو سره چې دا نظام پر خپل ځای پاتې شي، مګر القاعده د منځه تللی وای، داسې یو شی رامنځته نه شو. اگر چې د ځینو طالب قومندانانو پخواني چارواکو سره لوړ پورو سره موږ خبرې کړې دي، هغې دې ته وایي چې موږ اماده وو چې تر څو اوسامه بن لادن و امریکا ته ورکړو، مګر د اول مشاورت نه غوښتله، او بل بیا دوم مشکل دا و چې امریکا خواهشات یې زیات وو، او هغې ویل چې باید موږ تاسې هر دغه ته ولاړ شو، نظامي تاسیسات ته ولاړ شو، د ټولو عربو خارجي جنګیالیو پر وړاندې باندې دغه وکړو، عملیات ستاسې دغه ستاسې په جزو تامونو کې وکړو، چې هغه خپله یو تهدید و، او طالبان دې تعذیر نه شول چې دا کار دا اجازه ورته ورکړي. یو دا خبره ده. بل دا دی چې دې څه هم سترګې نه شو پټولی چې افغانستان په هغه وخت کې د خارجي جنګیالیو پراخ شتون پکښې کې وو. تاسو وګورئ د ازبکستان اسلامي تحریک مشر جمانه منګانی په 2001 کې په کندوز کې ووژل شو، چې طالبانو د دفاع په خاطر د امریکا او د هغې د ائتلاف دغه سره جنګ کوي، او یا مثلا د چین څخه په چین کې جنګېدل په افغانستان کې وو، داسې نور. نو دغه یو عمومي دغه و، مګر د امریکا چې ګولې دلته د ستونزو سره مخ شول، او کله چې بیا دغه ته ورجو همسایګانو ته ورجو، تاسو وګورئ د افغانستان همسایګان اکثره د امریکا د شتون سره موافق نه وو. ایران یې اول درجه یک دښمن وو، او چین هم دا رقم د حضور څخه خوشاله نه وو. دا رقم پاکستان د ډرون عملاتو وروسته چې امریکا په پاکستان کې ډرون عملات مخته وړله، د هغه څخه هم خوشحاله نه وو. نو دغه یو امریکا یو مشترک دښمن وګرځېد، او دلته چې کله د خپل میلمنو د خبرو پر تایید کله چې هغه مشکلات په کور کې موږ نن درلودل، چې ټوپک سالاران نه یوازې د شمالي تلوارې ده، بلکې موږ په جنوب دغه کې هم ختیځ کې هم درلودل، چې هغه د حاکم رئیس جمهور خبرو ته غوړ نه نیوي، او هغوی سره ویشل شوي وو. د مثال په توګه تاسو وګورئ څونه فرصتونه موږ د دغه اختلافونو دغه قرباني شوي دي. یو مثال یې په اول سر کې کله چې ملا برادر په چارشنو په اوروزګان کې و، ده د رئیس صاحب جمهور پخواني رئیس جمهور کرزي سره په تماس کې وویل چې زه سولې ته راځم، مګر په هغه وخت کې په ګلاغا شیرزی د رئیس جمهور پخواني رئیس جمهور پر خلاف باندې د امریکا سره کار کوي، چې تر څو باندې هغه کم زمينه سازي چې دی سولې ته کړې و هغه خراب کړل، یا هم دا رقم په راتلونکي کې نور رالل چې دغه ټول سره یو ځای سول، اخیر ظلمونه پر طالبانو باندې وسول، په کور باندې چاپی وول، سولې دی مجبور وسول چې د پاکستان تولار سی، او دغه مجبورتونه دی دا کل چې بیا ټوپک واخلي، او کله چې هغه د سول کرا کرا راپورته کېدل، او ورو ورو نورم کوي کېدل، چې بل اخره دومره کوي سول چې هغه ظالمان چارواکي چې وخت راغلي واغی هم ورځ د نيزند لودر. بل دا دی تاسو د یو بل فاکتور چې ډیر مهم دی، هغه د بیکاری و، چې هغه خلک بل خصوص په جنوب کې او په ختیځ کې دغه د بیکاری څخه او د فساد د شتون څخه دی، هم د طالبان سره ایدیالوژي نه درلودله، په خواني طالبان هم نو نوي ځوانان و مجبور شول چې طالب خوش دي پر دولت باندې، یا د تاریاکو په دغه باندې، یا د زکات او شرو، یا هغه پیسې چې امریکا دولت د رغونې پروژو کې دغه کولی، هغه ډیر سي دغه نسولې نظارت نه کوي. نو دوی ویل چې د هر پروژه کې طالبانو بلته ټاکس نه اخسي، طالب په نامه دا چې هر څوک و، نو دغه خودي د یو کاري زمينه هغه ته برابر شو، چې تر څو عام خلک هم خاصي د طالب په جامه کې د هغه ګټو څخه، د هغه پیسو څخه ګټه پورته کړي. نو د صورت حال نن دا دی چې موږ د کندوز ولایت په د څو ورځو په دغه سره بیا هم نه دی نیولی، او طالبان په اکثرو ساحو کې دغه لري پراخ حضور لري، او نه یوازې طالبان بلکې داعش نوی راپورته شو، پخواني القاعده دا دی بیرته را روان دی سیمې ته، او د مرکزي آسیا جنګیالي بالخصوص د ازبکستان اسلامي تحریک دلته 15,000 څخه 30,000 پکې خلک لري. نو دغه ټول فکتورونه چې سره یو ځای کې افغانستان بدبختانه قربانی دی دغه جنگ او قیمت عام وګړي عام افغانان چې په دې کې تاثیر هم ډېر نه لري چې دا تغییر کړي هغه یې پرې کوي. نو دا زموږ د پخوانیو غلطیو نتیجه وه.
صحیح، مننه. اوس یو ځل بیا ځو جنرال عتیق الله امرخیل صاحب ته. جنرال صاحب، د امریکا په مرسته یا د نړیوالې ټولنې په مرسته څرنګه چې په کار و چې امنیتي ځواکونه پر پښو ودرول سي یا د دوی جوړښت رامنځته سي په سم وخت کې، آیا هغه تر سره سول؟
ډېره مهمه خبره په افغانستان کې اول خو همدغه وه چې افغانستان په یو کړکېچ کې ښکېل شو. خپله اصلي اردو چې قوي ترین اردو درلوده، څه د پخوانیو مجاهدینو له لاسه او څه پاتېشینو چې وو هغه د امریکې د لاسه له بینه لاړو، بېخي افغانستان بېخي د اردو نه محروم شو. کله چې دوی راغله او د اردو په جوړولو باندې شروع وکړه، اول دوی فکر کاوه چې افغانستان باید اتیا زره اردو ولري او یو داسې په اصطلاح باندې ډېر عادي اردو راولري. نو دوی بنا وکړه دلته چې خپل تشکیلات هغه چې د افغاني تشکیلاتو چې د هغو سره د هغې وخت جنرالان افسران دا ورسره ډېر بلدیت درلود، یو معاصر تشکیل هم و په افغانستان کې، هغه له بېخه وړاند کړو. هغه له بېخه وړاند کړو په افغانستان کې نوی تشکیل مابند ته راغی او دا نوی تشکیل هم تر اوسه پورې زه ورته ګورم دا یو ناقص تشکیل و. دا چې د وزارت دفاع په دوه لوی ویشل، وزارت دفاع وزارت یوې خواته تللی، ستر رسېدي بلې خواته تللی، چې دا هم په مابین کې یو سلسله مسایل مابین ته راغلي. دویمه خبره چې ډېره په دې کې دغه وه، د خپل اردو د دوی په مابین کې تقریبا تقسیم غوندې شو. دلته چارواکو، زورواکو، توپک سالارانو، ترجمینو، هر یو د خپل خوښې اشخاص و افراد اردو ته ننویسته، که هغه سواد یې درلود، که هغه سواد یې نه درلود، که هغه فساد اخته و، که هغه نه و، پس هغه دغه وړ و که نه و، خو دا ټول اخره اردو ته داخل شو. خو دا یوه مسله وه چې په لیډرشپ کې، په قرارداد کې دا مسله مابین ته راغله او وزیر دفاع همداسې یو سړی شو چې هغه په عسکري باندې اصلا پوهېده نه، اصلا معلومات پکې نه درلود، خو یو زور په واسطه باندې راغلی. او کله چې په دې یو کمیسیون تشکیل کړي چې دا په استازي د اردو سي په هغه کې په راس کې داسې سړی و چې هغه اصلا په نظامي مسایلو باندې هېڅ پوهېده نه، د هغه یې شروع وکړه او امریکایانو مشوره ورته ورکوله. بالاخره په افغانستان کې داسې اردو سیستم یو پیاده اردو، او پیاده اردو په سپکو وسلو کنډکونو نه شروع شو، چې کنډک اصلا اوس وخت داسې نه لري تعریف کړه چې هغه یو قوت نه ده، غونډ یو قوت ویل کېږي، کنډک یو وړکی جزف هم ده. له دې نه یې شروع کړه په سپکو وسلو باندې، هغه هم په هغه ډېر ابتدایي تعلیماتو باندې شروع شو، او په تر اوسه پورې هم په افغانستان په هماغه حالات کې په هماغه سپکو وسلو باندې په هماغه کنډکونو باندې روان ده. اگر څومره که اردو لرو په حساب باندې او پولیس هم د امنیت دا شیان خوسته، ولې په تخنیکي لحاظ باندې دوی ډېرې ضعیف دي.
صحیح،
تعریف د اردو مونږ راواخلو چې اردو د تشکل د افرادو او د محاربوي تخنیک نه ده، محاربوي تخنیک اصلا وجود نه لري، او هغوی قوت نه لري، توهقوت نه لري، توچې قوت نه لري، تاسو هغه قوت نه چې قوت نه نشته. قابل استفاده جنرال دی، یعنی ضعیف ترین اردو مابین ته راغی. په دې مانا چې په خلکو کې داسې فکر دی چې دلته دی اصلا د وجود پاکستان ته خواهد جوړه، پاکستان دښمن دی افغانستان له قبل، او دوی نه غوښته ویلي بار بار، دوی ویلي همو چې موږ د افغانستان اردو دونه نه قوي کوو چې هغه بیا د پاکستان په مقابل کې دفاع وکړي او په پاکستان باندې تعرض وکړي. همدې خاطر باندې وو چې دوی داسې اردو چې هغه موږ نامه د مدرن اردو باندې یاد چې هغه یو تعریف لري او د مدرن محاربو دپاره دا نه ده، تر اوسه هم نشته.
صحیح،
په وزارت دفاع کې داسې شکایتونه مامن ته راځي. نو په دې خاطر اول خو مشکلات د دوی دا و چې خپل د یو اردو چې جوړېږي د یو مملکت په خپله جغرافیه اساسه باندې جوړیږي او د احتمالي دښمن په اساس باندې دا څنګه چې بل موږ کافي تر وخت نه پدې ځای کې تطبیق کړه چې هغه تطبیق کم نه شو په میلیاردو ډالر هم پکې لاړې په میلیاردو پیسې هم پکې لاړې تر اوسه پورې په پخوم ونه درېدې او تر اوسه پورې اساسي دفاع هم نه شي کولی په مشکلاتو کې بیا امریکایانو ته احتیاجي یا هوایي د امریکایانو ته احتیاجي خو بعضې مشهرو کندوز کې مشکلات راغلل بیا هم امریکایانو ته مراجعه یعنی یو احتیاط محتاج اردو احتیاج اردو چې یعنی په خپلو پښو
صحیح مننه امرخیل صاحب او وخت را سره کم دی ایوبی صاحب تاسو ته براسو د حکومتداری په برخه کې د پارلمان یا د ډیموکراسي په پیاوړتیا کې یا د پارلماني جمهوریت په پیاوړتیا کې امریکا څومره مهم رول ولوبوي کوم اهداف چې دوی ورسره راغلي وای هغه ته ورسېدل
څه فکر کوم چې یو شمیر ډیره مهمه او اساسي موضوعات ته زموږ تاسو میلمه د سولي د علي شورا څخه کوم دوس خبري کوله او یا جنرال صاحب کوله تقریبا په عموم کې ټول خبري هم دادي مګر خبره دا ده چې یو شمیر غلطیانې په خپل موږ افغانانو هم ډېرې کړې دي یعنی موږ هم ونه کولای شول چې هغه استفاده د امریکا او د امریکا د مرستو کومکونو او د دې د نړیوال ټولنې د وجود څخه د خپل وطن په متعلق باندې د یو انګېزې له مخې د یو مسؤلیت له مخې یو شمیر کارونه موږ باید کړي وای فاسبانه چې د افغانستان د سیاسینو څخه نیولې د عام وګړو پورې ذهنیت دا جوړ دي چې امریکا دې د افغانستان د خلکو کورونه ورجارو کړي یعنی موږ مسؤلیت ونه مانی موږ هغه اراده ونه درلود چې امریکا کا افغانستان جوړول غواړي کنه غواړي حاجی عقل په افغانستان کې خو په بلیونونو ډالر مصرفي د دې څخه موږ څنګه کولای شو چې د خپل وطن او د خپل خلکو د خپل اردو یا د پولیسو په جوړولو کې استفاده وکړو زموږ جنرالانو چې ځانته مسلکي ویل لازم چې د هغو د مجاهدینو د مابین ډېر سخت او شدید مخالفتونه د اوس هم په ادارو کې موجود دي د اوس هم دوام لري یعنی هغه پخوانی وګ دي چې د خلق دیموکراتیک ګوند د انقلاب څخه بعد او د مجاهدینو او دغه هغه وخت اردو د مابین دغه وګ دي هم په استخباراتي ادارو کې هم په امنیتي ادارو کې هم په ملکي ادارو کې دا اوس هم په خپل زور او قوت سره روان دي چې دې هم امریکایانو څخه لار وکړې ول مسلکي خلکو چې په اردو کې وو په پولیس کې ول امریکایانو ته یو مشوره ورکول او د مجاهدینو مشران یا کمانډانان چې په اردو کې په پولیس په امنیت کې په ملکي ادارو کې ول هغه بل مشوره ورکول بل اخر د امریکایانو څخه لار ورکړل همدارکم په یو حکومت کې چې هم د مختلفو ډلو سره ځای پر ځای شوي طالبان هم په دې حکومت کې کار کوي دا اوس د سوري د عالي شورا رئیس خپل طالب دی دا اوس فلاله چې دی د دمدغه مجاهدینو د دمدغه سابقه منصبدارانو په مقابل کې جګړې کړې دي یعنی دا اوس فلاله هغه نشي کولای چې خپل موقف په داسې حال کې ښکاره کړي چې یو لازایه نه د افغانستان پر حکومت باندې باور شته او نه په طالب باندې باور شته دا د امریکایانو غلطي بولې پالیسي یې بولې اشتباهات یې بولې یا هغه څه ورته ویلی شو چې افغانستان یې ناسنجیده عمل وکړي زه په دې باور یم چې د امریکایانو څخه یو شمېر اشتباهات سوي دي چې وختن په وختن د دې لوړتورو چارواکو دا منلې ده مګر خبره دا ده چې زه فکر کوم چې یو شمېر پالیسي در اوسه پورې هم د امریکا
جنرال عتیق الله مرخیل عبدالرحیم ایوبی او حکمت الله زمی برخه واخسته ساستو د درو واړو یو جهان مننه د مشال ترانه لاندې بحث پای ته رسیږي زمو په مخه شکم د خدای په امان.